السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله استان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاست وایم تخنیکی چاري میر احمد صافی مختوړي وړاندې اوره د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن خونو له تړل کېدو او دوی ته د ورپېښ ګواښ په اړه اندېښنه ښیي. ښځې څه وایي؟
اوس مهال چې موږ د امن خونه کې نه یو نو د ما ژوند په خطر کې ده.
د کندز د ښاروالۍ لخوا د یو این ډی پی په مرسته باندې خلکو ته د کار زمینه برابره شوې. یو شمېر هغه کسان چې اوس په کار بوختي وایي دویمه نیمایی که بعد سپورت نړۍ له لوبو له میدانه همدارنګه د ځوانانو لپاره تاندې څانګې خپرونه ولرو. په تاندې څانګې کې د ځوانانو لخوا د پیسو د سپما په اهمیت خبرې کوو.
دی دخلق په شکل ماشومان به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت دغه ماشوموال نه شروع کېدل.
تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اسدالله لودین واورو.
چین له افغانستان سره د کرونا واکسین 1 میلیون دوز واکسین مرسته وکړه. د افغانستان د مویتای لوبغاړي محمد یوسف جهانگیر خپل سنگاپورای سیال مات کړ او د برما یوې محکمې نن له واکل ریکړای شوې مشره آنګ سان سوچی په څلور کاله باندې محکومه کړه. بشپړ خبرونه. چین له افغانستان سره د کورونا د 1 میلیون دوز واکسینو مرسته وکړه. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته ویلي چې دا واکسین به تر دوه ورځو پورې کابل ته راورسیږي.
علاوه از 1 میلیون واکسین 1.6 میلیون سرنج
پر 1 میلیون دوز واکسین سربیره 1.6 میلیون سرنج هم مرسته شوي. موږ د چین له حکومت سره په اړیکه کې یو چې دویم قدم کې د کووید 19 ناروغۍ لپاره د طبي تجهیزاتو مرسته زیاته کړي. دوی ژمنه کړې چې نږدې راتلونکي کې به د نورو واکسین مرسته هم وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د روغتیا مسؤلان وایي دوی چمتو دي چې د چین له خوا د مرسته شوي واکسین تطبیق ته زمینه برابره کړي. د عامه روغتیا مسؤلان وایي تر اوسه 2 میلیونه دوزه واکسین په افغانستان کې تطبیق شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې هر لاسو ښځو کې نه هغه لږ تر لږه یو ځل د خپل ژوند د ملګري لخوا تاوتریخوالی تجربه کوي. انتونیو ګوترش نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د دوی د ښځو د ملاتړ ټیمونه په افغانستان کې دي او هغو میرمنو ته مرسته رسوي چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ګوترش دا څرګندونې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د 14 ورځني کمپاین په مناسبت کړي دي. دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت بیا د ښځو حقونو ته ځان ژمن بولي او تازه د ښځو د کورنۍ ژوند د خوندیتوب په اړه یو شپږ مادهیز فرمان هم صادر کړ. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې له تاوتریخوالي د متضررو ښځو لپاره د ضروري خدماتو سیستم له منځه تللی. دا تاوتریخوالي د پیښو قرباني ښځو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ته ویلي چې طالبانو د امن خونې بندې کړي او هغه بندیان له محبسونو څخه خلاص کړي چې له ښځو سره په تاوتریخوالي تورن وو. امنیسټي انټرنیشنل له 26 افغان میرمنو سره د مرکو پر بنسټ په یو راپور کې ویلي دي چې د تاوتریخوالي قرباني میرمنې او همداراز د امن خونو مسؤلان، مدافع وکیلان، قاضیان، د اړوندو ادارو چارواکي او د ښځو د خوندیتوب په دې پروسه کې شامل کسان اوس د مرګ له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د مویتای لوبغاړي محمد یوسف جهانگیر د مویتای په نړیوالو اتلولیو کې خپل سنگاپوري سیال ته ماته ورکړه. دغه دواړه لوبغاړي نن په تایلند کې د مسابقې ډګر ته ښکته شول او افغان لوبغاړي په خپل بریا سره د سیالۍ دویم پړاو ته لار ومونده. د افغانستان مویتای فدراسیون ویلي چې د جهانگیر بله لوبه به د جنوبي افریقا له یو لوبغاړي سره وي او که چیرته هلته هم بریالی شي له ازبکستاني او قزاقستاني سیالانو سره به د سیالۍ رنګ ته ښکته شي. د مویتای په دې سیالیو کې د 4 نوي هیوادونو لوبغاړي برخه لري خو له افغانستانه یوازې 2 لوبغاړي او یو لوبڅار ورغلی دی. د برما یوې محکمې نن له واکه لرې کړای شوې مشره آنګ سان سوچی په 4 کاله باندې محکومه کړه. د نوبل جایزې پر ګټونکي سوچی تور دی چې د پاوز پر ضد پاروونکي اقدامات کړي او د کووید 19 له بندیزونو یې سرغړونه کړې ده. دا لکه چې په 13 فبروري میاشت کې د سوچي حاکم سیاسي ګوند د پوځي کودتا له عمله وپرځول شو. د شپږویا کلنې سوچي د محاکمو د لړۍ لومړنۍ هغه ده. له کودتا راهیسې دا میرمن د فساد په ټاکنو کې د درغلۍ او د دولتي اسرارو د نقص په تورونو په توقیف کې ده. د آنګ سان سوچي حقوقي ډلې پر دې لګول شوي تورونه بې اساسه بللي دي. په بلاروس کې چارواکي نه دي توانېدلي چې آزاد خبریال اندري کوزنچک له توقیفه خلاص کړي، سره له دې چې د یو جنجالي قانون له مخې د هغه د لس ورځني بند موده هم نن بشپړه شوه. کوزنچک چې د آزاد اروپا ازادي راډیو د بلاروسي څانګې خبریال و، د نومبر په 26مه له دې سره سره محکوم شو چې د پر ځان لګول شوي تور بې اساسه وباله. هغه د منسک په بدنامه توقیف خونې اکرستنس اکرستین اکی ساتل کیږي چې دغه ته ډیرو کسانو ویلي چې د توقیف پر مهال شکنجه شوی او ربړول شوی دی. د کوزنچک د کورنۍ غړو ویلي تر اوسه معلومات نه لري چې هغه کله خوشی کیږي. بلاروسی چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د دسمبر په 4مه د بل بلاروسی خبریال پاول بلاوس د هابس 15 ورځې هم پوره شوې خو خوشی نه شو. د بلاروس پر رژیم اروپایي ټولنې امریکا او نورو لویدیځو متحدانو یې 15 پړاوه بندیزونه د همدې لپاره لګولي چې مظاهره چان خپل سیاسي خالفان او د بشري حقوقو ملاتړي زپلي دي. او روسي خبر هم دا چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین په غونډه کې د ګډون لپاره نن هند ته ځي. تمه ده چې د دې غونډې بحثونه به د انرژي او وسلو پر خرڅلاو متمرکز وي. پوتین دا سفر داسې مهال کوي چې روسي هند ته د هوایي مدافع د سیستم S-400 توغندیو د سپارلو بهیر پیل کړی دی. دا پرمختللی سیستم د 15.4 میلیارد ډالرو د قرارداد په اساس هند ته ورکول کیږي. د ترکیې او روسیې ترمنځ د همدې وسلو د خرڅلاو معامله د دې باعث شوه چې واشنګټن پر انقرې بندیزونه ولګوي او د بندیزونو له لارې د امریکا د دښمنانو په وړاندې د مقابلې د قانون په اساس ترکیه د F-35 جنگي جیټ الوتکو د پیرلو له پروګرام څخه ووتله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس تیره اونۍ ویل چې متحده ایالاتونو هند ته له دې قانون څخه د معافیت د ورکولو په اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن خونو له تړل کېدو او دوی ته د ورپېښ ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې لیکلي، د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا خونې تړل شوي او هغه ښځې چې د تاوتریخوالي له امله یې امن خونو کې پناه اخیستې وه ازادي شوي دي. امنیسټ انټرنیشنل وایي ډېرې ازادي شوي قربانیانې او د امن خونو کارکوونکي چې دوی ساتنه کوله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. جزئیات په دغه راپور کې.
اوس مهال چې موږ د امن خونه کې نه یو، د مازون په خطر کې ده.
نو غواړي نوم یې د شته ګواښونو له امله راپور کې خپور شي. څه د پاسه یو کال یې په کابل کې د امن خونې دننه تیر کړی. وایي کورنۍ یې داسې شکنجه کوله چې مجبوره شوه هر څه پرېږدي او خپل سر خوندي کړي. خو کله چې طالبان واکمن شول، د سرپناه دا هیله یې هم له منځه ولاړه. اندېښمنه ده که کورنۍ ته یې په لاس ورشي وبې وژنې.
کور کې کورنۍ تاوتریخوالی، ظلم، وهل، ټکول، ښکنځلې، همداسې بدرویه او په کور کې د سمې ډوډۍ نه راکول، مثلا د ملباسونو ته نه رسېدې کې پاره مسله کې د ملامت ګڼل هغه مسایل ول چې زه مجبوره کړل ما چې له کور څخه تېښته وکم او دا منخونې ته لاړسم. اوس مهال چې موږ د امن خونې کې نه یو، د ما ځوان په خطر کې ده. پلو کور ته زرا تښتیدلې منو، د ما کور والا به ما ژوندې پرې نه دي.
تازه د بخښنې نړیوال سازمان هم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغه نجونو او ښځو سره چې تاوتریخوالی ورسره شوی هر ډول اړینې مرستې له منځه تللې. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې نن د دوشنبه په ورځ خپور شو، د تاوتریخوالی قرباني شوی او ښځو لپاره د امن خونو د تړل کېدو پر موضوع اندېښنه ښودلې. امن خونی هغه پناه ځایونه وو چې د تاوتریخوالي سره مخ شوي نجونو او ښځو ته یې د دوی په غوښتنه پناه ورکوله. امنیسټي انټرنیشنل په دې خونو کې د 26 قربانیانو او هغوی سره چې هلته یې کار کړی خبرې کړي او لیکي، طالبانو د دوی پناه ځایونه وتړل او تر خوای له زندانونو هغه بندیان هم آزاد کړي چې د جنسیت له مخې د تاوتریخوالي په پیښو کې مجرم پیژندل شوي وو. د بخښنې نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي، اوس مهال په دې خونو کې ساتل شوي ښځې او نجونې او تر خوای هغوی چې هلته یې کار کړی د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینری سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل، په امن خونو کې داسې ښځو او نجونو ته پناه ورکړل شوې وه چې هر شی به د مرګ لګواخ سره مخ وي.
نگرانی ما یې است کمی خدمات
د موږ اندېښنه دا ده چې د طالبانو له راتګ وروسته زیانمنو سویو مېرمنو ته دا ډول امکانات او خدمات تړل سوي. په ورته وخت کې د امن خونو تړل او له تاوتریخوالي ډک ژوند ته د ښځو بیرته ستنول دوی د مرګ له خطر سره مخ کوي چې موږ یې په اړه اندېښمن یو.
د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې د دې سازمان د منشي اګنس کالامار له قوله لیکل شوي طالبانو ټول زندانیان هم آزاد کړي او دوی د هغه غواخونو په اړه فکر نه دی کړی چې قربانی شوی ښځې او مېرمنې ورسره مخکیدون کړي. خو طالبان که څه هم د دې راپور په اړه غبرګون نه ښیي، خو وایي دوی خپلو امنیتي مسؤولانو ته دنده سپارلې چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د پیښو مخنیوی او له دوی ساتنه وکړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد وسیق
که په دې اړه بیا هم څوک اندېښنه لري، هغه دې تروار مخکې امنیتي ارګانونو سره خبره شریکه کړي، هغوی دې په جریان کې واچوي او حتما به د دوی مشکل ته ځان ورسوي.
له ښځو سره تاوتریخوالی یوه له هغه ننګونکو ستونزو ده چې مخکیني حکومتونه یې هم په کابو کولو کې پاتې راغلي وو. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې په بیړني ډول د دې خدمتونو د بیرته فعالولو لپاره مرسته وکړي او هغه کارکوونکي چې د امن خونو دننه یې کار کړی او ژوند یې له ګواښ سره مخ دی له افغانستان وباسي. امنیسټي انټرنیشنل په طالبانو همغږ کوي چې له تاوتریخوالي سره د مخکیدونکو او مخ شویو ښځو لپاره د امن خونو د بیرته پرانیستو اجازه ورکړي او دا ډاډ هم باید وي چې هلته کارکوونکي بې له کومه ویرې چارې مخ ته یوسي. دا سازمان وایي د طالبانو له واکمنۍ وړاندې په امن خونو کې تاوتریخوالي سره مخ شوي نجونو او ښځو ته روغتیایي، رواني، وکالت او نورې اسانتیاوې چمتو وي. د خونو ته د مخکینی جمهوري نظام د ښځو چارو وزارت، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او روغتونونو څخه قربانی شوې مېرمنې پیژندل کېدي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یوناما وایي که څه هم دا خونې ډېرې مجهزې نه وي، خو بیا هم په افغانستان کې د زرګونه قربانی شوې ښځو لپاره خدمات وړاندې کول. هغه هیواد چې د یوناما له قوله له هرو لسو ښځو نهه یې په یوه ډول په خپل ژوند کې تاوتریخوالی تجربه کوي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنه
اوس مهمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1289 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
آزادی رادیو ته غوږ است. آزادی رادیو کولای شي د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو دات کام کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې د سهار لوو د ماښام تر وو پورې واوره. اوس به هم ورشو پاکستان ته. د اسلامي هیوادونو د مرستو سازمان او آی سی غونډه به د دسمبر په 19 نیټه په اسلام آباد کې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي دا غونډه د افغانستان په اړه ده او غواړي چې نړۍ د افغانستان په حالاتو خبره شي. د نوموړي په خبره کې اوس مهال د افغانستان وضعیت ته پام ونه شي په دغه هیواد کې د اقتصادي بحران له کبله او افغانان له لوږې سره مخ کېدای شي. په دې اړه د آزادي اروپا راډیو مشال څنګه خبریال سراج زهیر له اسلام آباد رپورټ لري.
د دسمبر په 19 په اسلام آباد کې د اسلامي ملکونو د مرستو د سازمان د او آی سی غونډې کوربتوب به پاکستان کوي. د دسمبر په 14 د پاکستان د خارجه چارو وفاقي وزیر شاه محمود قریشي په لاهور کې رسنیو ته وینا کې ویلي چې دا غونډه د افغانستان حالات ته په کتو رابلل شوی او دا ځکه چې دا وخت د افغانستان حالات سم نه دي او د یوې نړیوالې اندازې تر مخه دغلته د خوراک د نشتوالي مسله راپیدا کېدای شي. په دې موقع د نوموړي نا وچی د افغانستان په حق له د او آی سی غونډه یو سلو اختکال پس کیږي او په دې غونډه کې بتول غړي ملکونه د افغانستان په مسله بحث کوي. د شاه محمود قریشي په خبره چې د افغانستان حالات ورستر بل خرابيږي که اساسي یې کنګل وساتل شوی نو دغل تماشي بحران را پیدا کی دی شي.
افغانستان کی صورتحال اس نوعیت کی ہے کہ اگر فوری توجہ
دے وہ افغانستان صورتحال دا وقت دا سے دے کہ پسندستی تو گدی تر توجہ ور نہ کرے شوا نو تقریبا نیما آبادی یعنی 22.8 ملین خلق با د خوراک د کمخ سره مخشی او دارنگ با تقریبا 3.2 ملین معشومان د غذائیت د کمخ خکار شی.
میں نیوٹریشن سے
مشال ریڈیو چې د دسمبر په 15 د افغانستان د صورتحال په رڼا کې د دې غونډې د اهمیت په حق لا په پیښور کې د بهرنیو چارو تجزیه کار ډاکټر فخر الاسلام نو پختل ناغه اووی.
زما په خیال خو د او آی سی چې کوم غونډه را بلل شوې ده که هر سو هم OIC او ډیر بے جان غونډه تنظیم دی، خو په افغانستان کې چون کې دی وخت کې یو داسې حکومت ما راغلی دی چې هغه بین الاقوامي برادری په رسمیت نه دی پیژندلی، نو داسې یوه غونډه چې په هغې کې کم نه کم 50 اسلامي ملکونو نمایندگان او مشران به موجود وي، نو زما په خیال دا د افغانستان د موجوده چې کوم حکومت دی د هغې دپاره به ډېره زیاته په ګټه تمام شي او د بین الاقوامي برادری توجه او پام به دې خوا راوګرځي.
د خارجه چارو د وزیر په وینا چې دوی به په دې خصوصي غونډه کې د امریکا، کینیډا، چین، جاپان، برطانیا، روس، استرالیا، یورپی یونین، ملګرو ملتونو او د نړیوال بینک نمائندگانو ته هم د ګډون بلنه ورکوي. د ذکر د دروان کال د اگست په 15 نیټه افغان طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړی او تر دې دمه د نړۍ یو ملک هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
کابل ته ورزو یو شمېر ښوونکو، محصلینو او مدني فعالانو د زده کړو په ځانګړي ډول د نجونو په وړاندې د زده کړو د مرکزونو د تړلې پاتې کېدو په وړاندې اعتراض وکړ. د طالبانو د حکومت له پیله چې 4 میاشتې کېږي یو شمېر تعلیمي ادارې په ځانګړي ډول دولتي پانتونونه لا هم تړلي دي. دغه مسلې زیات شمېر ښوونکي، محصلان او مدني فعالان اندېښمن کړي. د طالبانو حکومت بیا وایي هر هغه څوک چې شکایت او یا اعتراض لري دوی حاضر دي د موضوع د حل په هدف ورسره خبرې وکړي. جزئیات په دغه راپور کې.
نن د کابل ښار یو ځل بیا د لسګونه کسانو د لاریون شاهد وو. یو شمېر د پوهنتون استادانو، محصلانو او مدني فعالانو د دوشنبې په ورځ په کابل ښار کې د یو لاریون پر مهال د شعارونو په ورکولو سره د طالبانو له حکومته د عدالت او برابرۍ غوښتنه وکړه. د دغو کسانو شمېر له 30 تر 40 کسانو وو. د دغه اعتراض یو جوړونکي محمد صابر انسان دوست ازادي راډیو ته وویل، همپالنه، د عدالت ټینګښت، د ښځو او اقلیتونو د حقونو ساتل، د ټولو انساني ارزښتونو ساتل او د ټاکنو له لارې د یوې حقوقي نظام ټینګښت دوی غوښتنې دي.
اساسي موخه مودا و چې جګړه ختم شي. په دغه زمانه کې د افغان جنگ افغان سره شرمونکي دي. نو طالبان باید په ټول شمول حکومت جوړ کړي، خپل افغانانو سره اخلاصي لکه سیاسون پخوانی د دفاعي امنیتي کسان شیزو سره ش چلند وکړي چې یو آباد افغانستان، یو خی افغانستان ولرو.
شمیلا په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي او د همدې لاریون یوه ګډونواله ده. هغه له طالبانو غواړي چې ښځو ته د تعلیم حق ورکړي.
لکه چې نارینه حق لري، ښځه هم په اسلام کې حق لري. خدای تعالی یوازې نارینه ته نه دی هم کړی چې تاسو ورشئ تعلیم وکړئ، ښځې ته هم امر کړی دی. موږ د یو انسان په توګه موږ حق لرو چې خپل ازادي، خپل شرعي، خپل قانوني حق د دې دولت نه وغواړو.
بل لور ته د طالبانو حکومت وایي د حکومت په جوړښت کار روان دی او په دغه حکومت کې به ټول افغانان یو شان حق ولري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرستیان او د طالبانو حکومت وین زبیولا مجاهد ازادي رادیو ته وویل، هر هغه څوک چې شکایت لري دوی حاضر دي ورسره خبرې وکړي او ستونزه یې حل کړي.
محمد صمیم یو او د چا حق نه ځای کېږي، د حق اعتراض کې اعتراض پر ځای ولې موږ سره نږدې مطرح کولی شي څومره چې ممکن وي د دې ته رسیدګي کېږي. او البته ځینې حالات دي، سیاسي وضعیت، امنیتي وضعیت او اقتصادي وضعیت ټول سره جمع کېږي چې زموږ د نظام هغه پرېکړې او کړنې لیک څه ورو وي، خو دا په دې معنا نه ده چې چا ته به حق نه ورکول کېږي. ټول به انشاءالله خپلو حقوقو نه برخمن کېږي.
پر افغانستان د طالبانو د حکومت له پیله 4 میاشتې تیریږي، خو لا هم د ځینو تحصیلي او کاري ادارو چارې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. داسې یو وضعیت چې ځینې تحصیلي بنسټونه تړلې دي. د دولتي ادارو ډیری ښځینه کارکوونکي خپلو دندو ته د تو حق نه لري او د دولتي ادارو ځینې نارینه کارکوونکي هم د معاش له نه ترلاسه کولو شکایت لري. طالبان هم دا ستونزه مني او څو ځلې د حل کېدو ژمنه کړې، خو د حل لپاره یې جدي اقدام نه دی شوی.
موشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست.
د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422111 2415.
د کندوز د خاروالي چارواکي وایي دوی د یو ان ډی پی عمل ګروم لتون د پراختیاي پروګرام په مالی ملاتړ په دغه ولایت کې د کارمندنې پروژه پیل کړې. د کندوز خاروال پر خاریان وغږ کوي چې د خار پاکوالي ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه د خبره د خار پاکوالي دی وی ټولنې د فرهنګ او تمدن ښکارندوی کوي. نور حال په دې راپور کې
د چارواکو د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د یو ان ډی پی یا ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام لخوا په کندز ولایت کې د کارموندنې پروژه پیل شوې ده. د کندز خاروال مولوي الیاس له رسنوي سره د خبرو پر مهال وویل چې د کارموندنې پروګرام هدف وزګارو خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کول دي او له امله باید د ښار د اوبو کانالونه، لښتي او د ښار بېلابېلې برخې له کثافاتو څخه پاکې شي. خاروال زیاته کړه چې دغه پروژه د کندز ښار په 8 ناحیو کې په 4 پړاوونو کې پلي کیږي او له امله باید زر تنه وزګارو خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
او دا د خار څومره مربوطه ویالی چې دا به پاکي، د پلونو بیخونه به پاکي او ورسره په کم ځای کې چې کثافات د ډیر وخت نه انبار شوی دی هغه به انتقالي.
د یو شمیر ځوانانو په خبره د ورستوي سیاسي تاولاتو له امله دوی له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ شوي وو، خو اوس خوښي څرګندوي چې په دې پروژه کې ورته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. د کندز ښار د ابراهیم خیلو سیمې یو اوسیدونکی 30 کلن محمد فهیم چې اوس په دې پروژې کې کار کوي ازادۍ راډیو ته وویل:
مخکې له دې نه موږ ډېر بېکار وو، ډېرې سختې وخت هم تېرې دي، فقط چارواس هم موږ ګزار سو دغسې پروژې نورې هم راغلې. موږ غریبانان په کار کې ونیسو، دغه دلته 300 نفر د افغانه نشر کې په کار نیولي دي، چارواس هم موږ ډېر شکر ګزار سو.
د پروژې یو بل کارګر 28 کلن عبدالواحد ټینګار کوي چې باید د کندز سیمه ییز چارواکي داسې اوږدمهاله پروژې تر لاس لاندې ونیسي چې په پلي کولو سره خلک د کار او روزګار خاوندان شي.
موږ خوشحاله یو چې په دې پروژه کې کار کوو او حکومت باید نورې پروژې هم راته پلي کړي چې موږ ته پکې اوږدمهاله د کار روزګار زمینه برابره سي تر څو خپلو کورنیو ته حلاله نفقه وګټو.
د طالبانو په واکمنېدو سره د پخواني حکومت زرګونه کارکوونکي وزګاره شوي دي او د ژمي په رارسېدو سره اوس له سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ دي، خو د کندز سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به په نوموړي ولایت کې د یو شمېر نیمګړو پروژو کار بیا ځل پیل شي او له امله به یې زرګونه وزګارو کسانو ته د کار بوختیا برابره شي.
ازادي راډیو ته ستاسو له راغلو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه دا خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازدیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې او تکرار د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې اوریدلی شئ.
په کونړ کې د معلولو کسانو لپاره د مصنوعي اندامونو جوړولو ورکشاپ پرانستل شو. په خوا د مصنوعي پښو او لاسونو جوړولو مرکز موجود و، خو ډېری وختونه به د اقتصادي ستونزو او یا هم د قراردادونو د پای ته رسېدو په وجه بند و. معلولین وایي کله به چې هم ورکشاپ بند و نو دوی به په نشت پیسو په یو کوچني شي پسې جلال آباد ته تلل. اوس چې ورته یو ځل بیا دغه مرکز پرانستل کېږي خوشحاله دي. تفصیل په دغه راپور کې.
په کونړ کې هغو معلولینو ته چې په جنگ او نورو پیښو کې پخې او لاسونه پرې شوي ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو مرکز پرانستل شو. د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي د یاد ورکشاپ جوړېدو سره به معلولین د مصنوعي اندامونو جوړولو لپاره جلال آباد ته لتګ او لګښتونو خلاص شي. د کونړ عامې روغتیا ریاست لپاره د طالبانو رئیس قاری مظفر مخلص ازادي راډیو ته وویل:
دلته په کونړ کې معلولین زیات اندازه باندې وو او د دې پوره خدمت دلته په صحیح طریقې سره په تیر وخت نه ترسره کېده او د خپل علاج او د مصنوعي اندام ترلاسه کولو لپاره به نور ولایتونو ته تل، خصوصا ننګرهار ته. په دغه اساس باندې موږ مهم وګڼو چې دلته د خپل ولس کړېدلې ضرورتي ولس ته په کونړ کې داسې یو مرکز زمینه مساعده کړي چې د دې ټول خدمت به په صحیح طریقې سره سرته ورسیږي.
معلولین هم خوښ دي چې په کونړ کې ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو او نور وسانتیاو برابرولو مرکز پرانستل کیږي. قاری جان محمد په جګړه کې خپل دواړه سترګې بایللې. نن د همدی مرکز پرانیستی ته له خاص کونړ ولسوالۍ راغلی. وایي
دغه موسسه چې معلول په حرکت راوړي مننه ته کوم چې د کونړ ولایت راغل دا د مصنوعي ازایو ته جوړې لاسونه پکې او نابینان ته هم سیور کوي ویلچر یې ګنګورې جلابي داسې ډېر نور شیونه چې فزیکي حرکت
په کونړ کې د معلولینو ټولنې مشر محمد اساق قلندر زیوی په تیرو جګړو کې د ولایت شاوخوا 10,000 کسان معلول شوي چې پکې خزی او ماشومان هم شامل دي. مصنوعي لاسونو پخو او نور وړوند وسایلو ته زیاتارتي لري.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د دسمبر په 6 هند ته سفر وکړي. دی بالته د انرژۍ او وسلو د پلور په برخه کې په سرمشریزه کې ګډون ولري. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن هند ته ولاړ سي. د کورونا وبا له پیل راهیسې دا د پوتین دوهم سفر دی چې له خپل هیواده د باندې کوي. لومړی ځل سفر یې په جون میاشت کې د جنیوا په سرمشریزه کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د لیدو لپاره کړی وو. دا سفر په داسې حال کې کېږي چې هند د 5.4 میلیارد ډالرو په ارزښت د روسیې د پرمختللي S-400 د توغندیو هوایي دفاعي سیستم عرضه کول پیل کړي چې احتمالا نوې ډیلي د بندیزونو په چوکاټ کې راولي. کله چې د ناټو متحد هیواد ترکیه ورته سیستم وپیره د امریکا له بندیزونو سره مخامخ سو او د امریکا له مخالفانو سره د مبارزې لپاره د بندیزونو له قانون یا CAATSA څخه په استفاده انقره له F-15 جنگی جټ پروګرام څخه و ایستل سو. د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس د نومبر په 23 خبریالانو ته ویل امریکا پریکړه نه ده کړې چې آیا هند ته له CAATSA څخه معافیت ورکړي که څنګه. د ویل چې له هند سره دفاعي اړیکې امریکا او هند دواړو ته اهمیت لري او په دې اړه خبرې روانې دي. هند په دې باور دی چې په دې برخه کې به امریکا ورتیره سي. د هند د دولت په چارو کې د دفاع وزیر اجی بھٹ 13 اونۍ پارلمان ته وویل چې حکومت د امریکا له احتمالي بندیزونو خبر دی خو د خپل هیواد د دفاعي اړتیاو پر بنسټ په خپلواکي پریکړې کوي. بھٹ وویل S-400 د خپلې عملیاتي وړتیا له کبله یو پیاوړی سیستم دی چې یوې لویې سیمې ته د دوامدار او اغیزناک هوایي دفاعي سیستم برابروي. د زیاته کړه چې د دې سیستم په نصبولو سره به د هیواد د هوایي دفاع وړتیا د پام وړ لوړه سي. د نړۍ تر ټولو لوی دیموکراسي هند د امریکا، جاپان او استرالیا سره د کواد ګروپ غړی دی چې دا ګروپ د هند په آرام سمندرګي کې د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره د یو بلاک په توګه راپورته شوی او هند د امریکا لپاره یو مهم متحد هیواد دی. هند چین ته له تر ټولو لویو امنیتي تهدیدونو څخه د یو په سترګه ګوري. په 2020 کال کې دواړو اټومي قدرتونو له یو بل سره د هیمالیا پر جنجالي پوله وړې نښتې وکړې چې په نتیجه کې یې دواړو خواو ته ګڼ تلفات واوښتل. هند په پام کې لري چې په شمال لویدیځ کې د چین او اټومي قدرت لرونکي سیال پاکستان سره جنجالي پولو ته څیرمه S-400 دفاعي سیستم ځای پر ځای کړي. د ټایمز آف انډیا د راپور له مخې S-400 سیستم به د راتلونکي کال په پیل کې فعال سي. د سټاکهوم نړیوالې سولې څېړنیز مرکز د معلوماتو له مخې هندوستان تر ټولو زیاتې وسلې له روسیې څخه پیري چې له 2018 کال څخه تر 2020 کال پورې په نړۍ کې د مسکو د وسلو د صادراتو 23% برخه وه. د همدې راپور له مخې هند غواړي چې نورې د شوروي د وختونو جوړې وسلې وانخلي او له همدې کبله یې په دفاعي برخه کې له فرانسې، اسرائیل او امریکا څخه وسلې پیرل پیل کړې دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلنری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دند پسې ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420122 شپږ څلوېښت 01.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېږي. اسدالله الدین توار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وړاندې کړي.
چین له افغانستان سره د کورونا د 1,000,000 دوز واکسینو مرسته وکړه. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته ویلي چې دا واکسین به تر 2 ورځو پورې کابل ته راورسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې هر لاسو خزو کې نه هغه لک تر لګه یو ځل د خپل ژوند د ملګري لخوا تاوتریخوالی تجربه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا وایي د طالبانو له واکمنې دو وروسته په افغانستان کې له تاوتریخوالي د متضررو خزو لپاره د ضروري خدماتو سیستم له منځه تللی. د افغانستان د مویتای لوبغاړي محمد یوسف جهانگیر د مویتای په نړیوالو اتلولیو کې نن خپل سنگاپورای سیال مات کړ. د برما یوې محکمې نن له واک لري کړای شوی مشر انګ سان سوچی په 4 کاله بند محکومه کړه. د نوبل جایزې پر ګټونکي سوچی تور دی چې د پاوس پر ضد یې پارونکي چلان کړی او د کووید-19 ناروغۍ له بندیزونو یې سرغړونه کړې ده. په بلاروس کې چارواکي نه دي توانېدلې چې آزاد خبریال اندری کوزنچک له توقیفه خلاص کړي، سره له دې چې د یو جنجالي قانون له مخې د هغې د لس ورځني بند موده هم نن بشپړه شوه. او د امریکا د روغتیا مسؤل چارواکي وایي لومړنۍ نښې نښانې ښیي چې د اومیکرون په نوم د کورونا ویروس نوې بڼه ښایي د پخوانۍ دلتا بڼې پرتله کمزوري اراز ولري.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس دویم نیمای پیلو پیل به په سپورتي خبرونو کو تر هغه وروسته به بیا دوه اونیز پروګرامونه د لوبو له میدانه او بیا تاندې څانګې خبرونه.
د سړک د غاړې له لاسي پلورنځې تر کرکټ نړیوال جامه پورې خیبر ولی هغه لوبغاړی دی چې ملي لوبډلې ته یې د رسیدو په هیله 8 کاله د جلال آباد ښار د کرکټ په میدانونو کې لوبې وکړې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي نوموړی تازه د افغانستان د 19 کلونو ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړې ده. د دې بورډ له لوري په خپاره شویو معلوماتو کې خیبر ولی به د ورځې لخوا کرکټ او د شپې لخوا به د موبایل کارتونه خرڅول. هغه د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ګنډیباغي کلي اوسیدونکی دی. د معلوماتو له مخې د 19 کلونو آسیایي جام سیالۍ به د روانې ډسمبر میاشت په 19 په متحده عربي کې پیل شي. په دې آسیایي جام کې د افغانستان په ګډون د هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش، کویت، نیپال او د متحده عربي امارات لوبډلې ګډون کوي. هیرې د نیو چې له آسیا جام وروسته د افغانستان 19 کلن لوبډله ویسټ انډیز ته ځي او د 19 کلونو په نړیوال جام کې ګډون کوي. چې افغان 19 کلن لوبډله د نړیوال جام په سي ګروپ کې له پاکستان، زیمبابوي او پینجي سره لوبې لري. په مزار شریف ولایت کې د دولت آباد ولسوالۍ د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د لوبغاړو د هڅونې په موخه د والیبال سیالۍ 13 ورځې ناوخته پای ته ورسېدې. د دې ریاست د معلوماتو له مخې دا سیالۍ چې د لوبغاړو د هڅونې په موخه چمتو شوې وي، د دولت آباد ولسوالۍ 4 لوبډلو پکې ګډون کړی و چې 2 ورځې دوام وکړ. د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو پر بنسټ د دې لوبو په لوبه کې امنیت قومندانۍ لوبډلې لومړی او د لیندۍ کلي ټیم دوهم مقام خپل کړ. د پایلوبې د مراسمو په پای کې د بلخ ولایت د بدني روزنې ورزش ریاست لولوري بریالۍ او لوبډلو ته مډالونه ورزشي ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او د مویتای نړیوال اتلولۍ کپ سیالۍ د تایلند په کوربتوب پیل شوې. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې دغه سیالۍ چې د تایلند په کوربتوب د 94 هیوادونو څخه د 0 ورزشکارانو په ګډون ترسره کیږي، د دې میاشتې 13 نیټې پورې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې د افغانستان 2 استازي د مویتای ورزشکاران هم ګډون لري.
لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشهې د لوبو له میدانه په یو بل ونی خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ، پروانه خبرونه کې به د تیرې اونۍ د ورزشي پیښو په اړه باندې تازه معلومات درکړو. دا شان به واورئ چې پلی تګ مو روغتیا ته څومره ګټه رسوي. د سکوهان یو افغان لوبغاړی به د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات هم درکړي. او که وختونو د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنې د ورزش د رئیس مرکه به هم درته خپره کړو. لموږ سره پاتې شئ. په نیویارک کې د ربی برتانیا کې د فوټبال د یو کلب او کیم کار داشتیان ویسټ سازمان په مرسته د افغانستان د ښځو د فوټبال د لوبډلې غړي له پاکستانه برتانیا ته رسېدلې دي. د دوی لپاره یوه الوتکه کرایه شوې وه. په الوتکه کې د فوټبال د ځوانانو د ملي لوبډلې 1.5 لوبغاړي او د کورنۍ غړي وو چې ټول 1.5 تنه وو. دوی به په برتانیا کې د دې ژوند تر پیل مخکې د کورونا وایرس د محدودیت له کبله لاس ورځې قرنطین وي. د انګلینډ د فوټبال د پریمیر لیګ یو کلب ژمنه کړې چې له دغو ځوانو لوبغاړو سره مرسته کوي. د ښځو د فوټبال دغه لوبغاړي اکثریت د بېوزلو کورنیو غړي دي او په ډېرو ستونزو یې پاکستان ته ځانونه رسولي وو او برتانیا ته تر رسېدو مخکې څو سختې اونۍ په اسلام آباد کې تېرې کړې وې. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي په قطر کې د افغانستان د بدني روزنې او ورزش د ریاست د مسؤلینو سره په ملاقات کې دا ژمنه ترلاسه کړې چې افغانستان خپلو لوبغاړو او لوبډلو ته په نړیوالو سیالیو کې د برخې اخیستو اجازه ورکوي. دې کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي، په غونډه کې د افغانستان استازو وویل چې د اولمپیک منشور پلي کولو ته په جدي توګه ژمن دي او تعقیبوي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې په غونډه کې دواړو خواوو په دې ټینګار وکړ چې ټولو افرادو ته باید پرته له تبعیض اجازه ورکړل شي چې په آزاده توګه ورزش وکړي. د طالب استازو او اولمپیک د نړیوالې کمیټې د غړیو ترمنځ غونډه ګټوره بلل شوې او د خبرو دوام غوښتل شوی دی. د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه په رسمیت پیژني. او د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست میرویس اشرف وایي چې د کرکټ د نړیوالې شورا د غوښتنو او وړاندیزونو په پوره کولو یې کار پیل کړی او ژر به یې دغه شورا ته وسپاري. د کرکټ نړیوالې شورا څو ورځې مخکې وویل چې د افغانستان د کرکټ بورډ کې د کارونو د ارزولو لپاره یې کاري کمیټه ټاکلې. د کرکټ نړیواله شورا غواړي پوه شي چې د بورډ مشرتابه د افغانستان د کرکټ بورډ د اساسنامې په اساس ټاکل شوی او واکمن نظام یې په چارو کې مداخله نه کوي او خپلو کارونو ته یې پرېږدي. ښاغلي میرویس اشرف رسنیو ته وویل چې دوی د کرکټ د نړیوالې شورا وړاندیزونو پوره کولو باندې کار کوي، ژر به تمام او اړوندې شورا ته به وسپاري. نوموړي ویلي چې د کرکټ د نړیوالې شورا له دغې کاري ډلې سره به له نږدې کار کوي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. آیا پوهیږي چې پلی تګ مو روغتیا ته څومره ګټه رسوي؟ که نه پوهیږي، ګټې درته د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وړاندې کوي.
قدم وهل د ستاسو د فشار په کنټرول کې برخه اخلي. همدارنګه پیاده تګ چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، د ستاسو هډوکي کلکوي. د کانسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغنده رول لري. د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي. همدارنګه بېځای اندېښنې او د زړه تلوسې ورو ورو راکموي او بیا بیخي له منځه وړي. د دې تر څنګ دغو ناروغانو سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت د رفع کولو لپاره ډېر تشناب ته ځي. همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج ښه ساتي. په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوی کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوی کوي. د دې تر څنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یو بله مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي، هر چې ته په اسانۍ کولی شئ تګ راتګ وکړي او په لیوالتیا سره لاړ شئ، خپله موخې پسې وګرځئ او هغه لاسته راوړئ. دا ستاسو د بدني تمرین لپاره یوه ښه لاره ده، غښتلې لاره ده. کولی شئ چې لنډ مزل په پښو باندې وکړئ او بیا تاسو د راحت احساس وکړئ. په قدم وهلو سره چې د ستاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغۍ او وفاتو ژغورل کېږي. همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
ډاکټر فریدون مومنزاده و چې د پلی تګ د روغتیایي ګټو په اړه معلومات وړاندې کول. اوس هم د سکوهنی یو افغان لوبغاړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مسیح الله ده. جوانان قهرمان بوکسینګ کلب د استاد محمد آیا اسماعیل جی د مدد درې درې نیم کال کې چې تمرین کوم. عمر مې 45 کال نه نور ورزشونه خو نو استاد واقعیت یو ښه سړی ده چې زما دوه نور رونو مانه مشران هغې تمرین کوو نو زم همدې تمرین ته وهڅولم تقریبا شپږ اووه میاشتې شوې اوله کې چې راغلم استاد ډېر نهایت نه ډېر زیات کوشش خواریات یې کوو چې په شپږ میاشتې کې په افغانستان کابل ټیم ملي کې مې اول کال مسابقې وکړې چې اول شوم په بیا هغه نه بعد یو یو نیمه میاشت بعد به کویت لوبو کې درې څلوېښت ملکو کې صحیح لوبو ته انتخاب شوم چې په هغه کې اولین مډال اور د افغانستان زوم او همداسې دویم نوجوانانو لوبو کې بیا هم اول شوم او دریم کال به هم اول شوم درې څلوېښت ملکونه آسیایي ملکونه ټول اول عارف مې چې و د عراق نه چې هغه مې پاور لاؤنډ کې تسلیم کو او دویم مې د جوردن د جوردن هیواد نه او دریم بای وتم څلورم هغه عراق سره او مات میں آخری کی لوبا کی میں زیادہ کامیاب شو ہو باخت حساب کرا تھا ثقیلہ ورزش تھا بھلے دیر پتی ٹول تمرینوں کی ورزش دیر ثقیلہ دو بکس ورزش تھا پتی جی ٹول امدا مخ ہدف تھا ٹول مخ خرابی کی پہ خود ثقیلہ ورزش تھا دی دس خال کو تھا دس داس والا رم چی ورزش تو صحت ضامن تھا نہ بلکہ دی جنگ ہو دی لانجو ہو دی کسو گرزی دلو ورزش یو نہایت تمرین دا چی دا بادامالی سارا بادامالی نا انسان ساتھی ہو بے دی خواہ خواہ گرزی دو نا ورزش خدا کجوان باقی ہو لخیرا ترسو چیو جان دی بے ورزش بکو احساس میل تا دیر غٹ احساسات دا ہو چی چې غټ سکرین لګېدل او درې څلوېښت بیرغونه او هغه کې زمونږ افغانستان بیرغ اول ترین بیرغ نمبر کې اول زمونږ احساس مې ډېر لوی و چې مالې په دې درې څلوېښت ملکو کې آسیایي ملکو کې زمونږ رپېدلی درې رنګه بیرغ هملته م رپېده
د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنې رئیس نور احمد حبیبي وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې ټول ورزشي کلبونه خلاص دي او خپل ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکوي. له ښاغلي حبیبي سره مې په ننګرهار کې د ورزشي فعالیتونو په اړه خبرې کړې.
د لمړۍ ورځې نه راهیسې کله چې په ادارې ته راغلم په اداره کې ډېر زیات ستونزې وي او هر څوک هر شخص اداره خپل په سلیقه جوړوي نو کار مې د خپل ځان نه پیل کړی دی د خپل ادارې نه د خپل د ریاست نه مې پیل کړی دی چې څومره بې نظمي په اداره کې و هغه مې مکمل سر نه رنګ وکړل روغن مې وکړله. د دې تر څنګ مې د دغه کارونو په سلسله کې د مختلفو رشتو ورزشکاران مې په ملي ټیمونو ته رالیږلي دي. زموږ د تیکواندو دوه لوبغاړي جی ون پاکستان په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی دي چې ماشاءالله ښه دستاور دي درلودل. همدارنګه زموږ د بوکسینګ ورزشکاران د افغانستان په نوجوانانو کې څلور د سرو زرو مډالونه وګټل چې دا ټول هغه لاسته راوړنې زموږ هڅې وي چې په لنډ وختو کې موږ ښه ذهنیت او ورزشکارانو ته ورکړي دي. همدارنګه د مختلفو پوهنتونونو سره انسټیټیوټونو سره انګلیسي او کمپیوټر کورسونه مې سره مې خبرې کړې دي چې ډېر ژر به هغوی سره تفاهمونه وکړم تر څو زموږ ورزشکاران په ډېر لږ مقدار فیس باندې عالي تحصیلات وکړي نیمه تحصیلات وکړي. کارونه مې له ځانه پیل کړي دي انشاءالله چې ډېر ژر به موږ راووزو فدراسیونونو ته او د فدراسیونونو سره متواترې جلسې وکړو تر څو په ننګرهار ولایت کې موږ وکولی شو د ټولو رشتو منتخب ټیمونه برابر کړو ځکه منتخب ټیمونه بیا د افغانستان په کچه په ملي ټیمونو کې لوبیږي او موږ وکولی شو چې د افغانستان په کچه په آسیایي او نورو هیوادونو څخه ښه لاسته راوړنه ولرو.
یعنې تاسې یادونه وکړه چې د بېلابېلو فدراسیونونو سره به کار کوي تر څو په بېلابېلو رشتو کې منتخب ټیمونه ولري. تر اوسه دا منتخب ټیمونه نه و او کداب راته ووایي چې څومره فدراسیونونه دلته کار کوي.
په مجموع کې په ننګرهار ولایت کې تر اوسه موږ دوه ویشت فعال فدراسیونونه لرو چې په مختلفو برخو کې دوی کار کوي. مسله دلته دی چې یو شمیر ستونزې او مشکلات د ننګرهار د بدني روزنې په ریاست کې و موجود و چې کله چې ملي ټیمونه او ملي لوبغاړي د ملي سیالیو دپاره تله دلته منتخب ټیمونه به موجود نه و. همدا اوس یوازې زموږ د ایم ایم ای د فری فایټ فدراسیون د نونهالانو منتخب سیالۍ شوي دي چې دوی خپل منتخب ټیمونه برابر کړي دي. اما تر څنګ په نورو رشتو کې موږ د ننګرهار منتخب ټیمونه تر دې دمه معلوم نه دی کله چې ملی ټیم د سیالو د پاره ورزشکاران بلار شي نو هلته د هر ورزشکار څخه بیا هر کلبدار غواړي چې زما شاګرد ملي ټیم ته ولاړ شي لوبو د پاره، یا زموږ د ننګرهار ورزشکاران په مختلفو نورو ټیمونو څخه خپل ورزشکاران راوباسي. یو یوازینی وجه همدا دی چې موږ زموږ منتخب ټیم برابر نه دی دلته په ننګرهار ولایت کې. که منتخب ټیم په ننګرهار کې فعال وي، منتخب ټیمونه موږ ولرو، نو موږ کولی شو چې په منتخب ټیمونو باندې فوکس وکړو، په هغې باندې نظارت وکړو، استاد یې راونیسو چې زما په منتخب ټیم هلک باندې کوشش او تمرینات زیات وکړي تر څو دوی د افغانستان په کچه لاسته راوړنه ولري.
همدا د منتخبو ټیمونو غیر منظموالی چې تاسو یاد کړو چې وړاندې ټیمونه وو، لوبډلې وي خو غیر منظمې وي، فکر کوي چې همدغه غیر منظموالی لامل کېدو چې لږ تر لږه په ملي کچه باندې ننګرهار خلاصته راوړنې نه درلودې، سره له دې چې په بېلابېلو رشتو کې یو وخت ننګرهار په افغانستان کې لومړی درجه راتلو.
یقینا چې ننګرهار ولایت د افغانستان په کچه یو ځانګړی نوم لري د سپورت په ډګر کې، ځکه د افغانستان په مختلفو رشتو کې د ملي ټیم په هلکانو کې دوه درې هلکان په هر رشته کې د ننګرهار ولایت څخه و. یوازینی بدبختي چې دلته پاتې دی، کلبداران د فدراسیون سره ستونزه لري، فدراسیون د کلبدارانو سره یو شمېر ستونزې لري چې دغه ستونزه ده چې زموږ منتخب ټیمونه نه کېږي. ورزشکاران چې کله کابل ته ځي د ملي سیالیو دپاره، بیا مغه فدراسیون یو شمیر ځوانان د مختلفو ټیمونو څخه د روابطو په شکل باندې کابل ته رالیږي چې کابل ته چې کله دوی ملي سیالیو دپاره ځي هیڅ نوه نتیجه نه ورکوي.
په وروستیو کې یو لوی اندېښنه چې د افغانستان د ورزش په اړه پیدا شوې ده، په ځانګړي ډول اولمپیکي ورزش یا د بدني روزنې ورزش په اړه باندې، هغه د نجونو نه موجودیت دی. په ننګرهار کې وړاندې د نجونو لوبډلې موجودې وي که وي اوس شته که نه؟
د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله په ننګرهار ولایت کې موږ د انجونو په برخه کې ستونزه لرو، ځکه ډیری ستونزه دا دی چې دلته انجونې ورزشکارانې ورزش ته زړه نخه کوي، ګرچه موږ په سترنج او په ځینو نورو برخو کې هم ورزشکاران درلودل، هم هغوی په کابل کې تمرینات کول. خو په جمهوریتي نظام کې پلان دی ته و چې حکومت د انجونو دپاره یو ځانګړی جمناسیوم جوړ کړي چې ځمکه هم موږ لرو او ټول کارونه خلاص شوي او خو پاتې شو. نو که دلته زمینه سازي د نجونو د تمرین یا د سپورت په برخه کې وشي، نو زه فکر کوم چې ډیری زموږ خویندې به یې چې هغوی ورزش ته زړه ښه کوي او علاقمندي دې ته لري چې ورزش وکړي، خو یو ځانګړی ماحول ورته باید وي چې هغه ځانګړي ماحول موږ ورته جوړول هغه اوس پاتې دي.
یعنې معنی ده چې اوس تاسو د نجونو په برخه کې کوم ځانګړي لوبډلې نه لرئ، نجونې ورزشکارانې نه لرئ؟
نه خیر، موږ د انجونو په برخه کې دلته په ننګرهار ولایت کې هیڅ نوی ورزشکار نه لرو.
د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنې رئیس نور احمد حبیبي و. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا ګره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
اسمان است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
باندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به واورئ چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاس ته درغلل مصرف کړه او له ژونده خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما خو درآمد درلودای، وظیفه می و، خو په خپل وخت کې هغه وخت سبا ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیړتیا و دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه داره پیښه سوه چې ملګرو ته اړ شومه نورو دوستانو خپلوانو ته تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کی.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دی چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا باندې ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که دیگه تاسو په یاد وید دخلک په شکل ماشومان به پیسې ذخیره کولی، یعنی د پسنداز تربیت د ماشوموال نشورو کېدله. خو متاسفانه په اوسنی شرایطو کې چې کله ماشومان ته چه په کار کیږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کیږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي. کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې موږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی. د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اسراف نشي کوی، او که چېرته اسراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې په کار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات به حلولی سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاری بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، دا سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي؟ یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاسته درغلل همدا نن یې مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنې په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلي، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یوه سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بیغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دغه ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالي برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له غینه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، یو ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي. مثلا ته مېرمن دي، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي، نو د دوی لپاره هم مهمه ده چې باید ته هغه سپما ولري، او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره هم دا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی سو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی سي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه په همدې ځای پاتې راسيږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.